السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوري نن شنبه دی 14/3 هجری لمریز کال د سلواغي د لوی میاشتې شپږمه د 2015 میلادي کال د جنوري 15 ده مخنه دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایلې دې سات په خبرونو کو د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هغه ملیونونه نجونې چې په افغانستان کې له تعلیم څخه بې برخې شوي دي باید هیرې نشي. ښاغلی بینټ پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګیدلی بندیز له بشري حقونو یوه ډېره لویه سرغړونه ده. خاغلی بینټ د مسلې ته چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې د نجونو پر تعلیم بندیز لګوي اشاره کړې او لیکلي دي چې دا بندیز باید ختم شي. پرون د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو لیسو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د افغان فلم جوړونکي سید رحیم سعیدی د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د امنیستي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې طالبانو ښاغلی سعیدی له قانوني مراحلو پرته نیولی او نوموړی د 2024 کال له جولای میاشتې راهیسې په بند کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعیدی له عادلانه محاکمې په زندان کې له لازمو روغتیایي امکاناتو او دارو درملو بې برخې دی او تر څنګ د نوموړي روغتیایي وضعیت هم په خرابېدو دی. په بیان کې غوښتنه شوې چې سعیدي ژر تر ژره او له قید شرط پرته خوشي شي. په تېر غبرګولي میاشت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت نشراتي مرستیال حیات الله مهاجر فرایي وویل چې اوس مهال هیڅ خبریال چې د خبریالۍ د کار له کبله نیول شوی وي د حکومت په زندانونو کې نشته. خو راپورونو له مخې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان ونیول چې یو شمېر خوشي شوي دي، مګر رحیم سعیدی او مهدی انصاری په څیر ځینې نور تر اوسه په بند کې دي. جرمني په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمني سوید دویچه سایتونګ ورځپاڼې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانانو ډله له جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې ولیږي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویان دا خبره تایید کړه چې د دې افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی، خو زیاته کړه چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ راز تړاو نه لري. ویان همدار زیادونه وکړه چې دا ډله افغانان به هغه مهال افغانستان ته په یوالو تک کې واستول شي چې شرایط ورته برابر شي. دا پریکړه وروسته له هغه اعلانېږي چې د چهارشنبې په ورځ د جرمني فرانکفورت ښار ته نږدې په یو عمومي پارک کې یو افغان کډوال د چړې په ګزارونو دوه کسان چې یوې دوه کلن ماشوم ووژل. دې پېښې نه یوازې د اپوزیسیون ګوندونو او عامو خلکو سخته غوسه وپاروله، بلکې له دې هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو غوښتنې زیاتې کړې. په هغو برمتو کې چې ټاکل شوی حماس ډلبه نن خوشی کړی څلور خزینه اسرائیلي پوځیان شامل دي. د مدافع وکیلانو یوې ډلې چې د برمتو د کورنیو استازیتوب کوي پرون جمعه دا خبر ورکړ. حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې یوه تر روسي ډله بولي د دې برمتو نمونه پرون خپاره کړل. د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند د کاواک موافقه لمخې د غزې جګړه به د شپږونیو لپاره بندیږي او په دې ترڅ کې به حماس لسګونه اسرائیلي برمتو اسرائیل په سلګونو فلسطینی اسیران خوشی کوي او په عین حال کې به غزې ته د بشري مرستو رسول دوام کوي. د څلورو برمتو په بدل کې به اسرائیل 200 فلسطینی بندیان خوشی کړي. په دې ډله کې هغه یو سل شل وسلوال هم شامل دي چې د وژونکو حملو په تور په دایمي حبس محکوم شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اسرائیل لومړی تبادله تیر یک شنبه وشو چې په ترڅ کې درې اسرائیلي برمته د نوي فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی شول. ملګر ملتونو ویلي حوثي اغیانو چې د یمن شمال کنټرول وی دی دوی وکړ کونکي نیولې دي. د رویټرز په وینا ملګر ملتونو نن د حوثیانو د اقدام په غبرګون کې اعلان وکړ چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې به د خپلو کارکوونکو ټول فعالیتونه وځنډوي. دې سازمان زیاته کړې چې د خپلو نیول شوو کارکوونکو د سمدستي خوشې کولو لپاره کار کوي. ملګری ملتونو د غراس پتیر جون کم شکایت وکړ چې حوثی اغیانو د دوی ولسکار کوونکی نیولې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د جمعې په ورځ وویل چې دی او ډونالد ترامپ باید سره وګوري او د اوکراین د جګړې او د انرژي بایو په اړه خبرې وکړي. دا هغه مسایل دي چې د امریکا ولسمشر د خپلې نوې ادارې د لومړیو 15 ورځو په ترڅ کې پرې ټینګار کړی دی. خو پوتین وویل اوکراین سره د سولې جدي خبرې تر هغه پورې ممکن نه دي چې لویدیز پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار نوي راوستي چې د 2022 کال هغه فرمان لغوه کړي چې له مخې نوموړی د روسي ولسمشر سره له خبرو اترو منع کوي. پوتین د ترامپ چې په دې اونۍ کې ګواښ وکړ که روسیه د جګړې د ختمولو لپاره خبرې ونه کړي نو پرې بندیزونه او تعرفې ولګوي ستاینه وکړه او هغه یو هوښیار او واقعبین شخصیت وباله. ویل چې هیله نه لري چې د امریکا ولسمشر د بندیزونو په اړه داسې پریکړه وکړي چې په خپله د امریکا اقتصاد ته زیان ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو د پاوز الوتکو له دې هېواده د نیول شوو غیر قانوني کډوالو د ایستلو بهیر پرون جمعه پیل کړی و. امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د دې اقدام په پیل کې په 211 الوتکو کې اتیا کسان ګواتیمالا ته ولېږدول شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ګواتیمالا او متحده ایالاتونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو لړۍ به پای ته رسوي او د خپلو سرحدونو امنیت به پیاوړی کوي. دا کار د ولسمشر ترامپ د امر په اساس پیل شوی او د امریکا دفاع وزارت هم مهاله جنوبي سرحدونو ته د نورو سرتیرو استولو ته تیاری نیسي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مسؤله بیا وایي د طالبانو د نورو مشرانو په اړه چې ښځې د کار او زده کړو په ګډون له نورو حقونو څخه محرومې کړي هم باید ورته اقدام وشي.
څرګند خبره ده چې د طالبانو ډېر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکېل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي.
پرون د جنوري 23 د تعلیم د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ټولنو د بشري حقونو ډلو او فعالانو یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د افغان نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو له سو او پوهنتونو دروازې پرانیزي. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د لغمان یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د چک بندونو د جوړولو غوښتنه کوي.
اوسیلابي اوب همدارې که سیند ته ځي زمونږ په پایده نه راځي نو که چک بندونه موږ ته جوړ شو کړي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنه شي تیرازه به شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د بخښنې نړیوال سازمان د جرمونو له نړیوالې محکمې غواړي چې د افغانستان په اړه په خپلو تحقیقاتو کې د بشري حقونو ټول سرغړونې شامل کړي. د جرمونو نړیوالې محکمې د پنځم به پرځ د طالبانو لوی مشر او د سترې محکمې د رئیس د نیولو غوښتنه وکړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون ویل چې د طالبانو او داعش ډلې لخوا نور جدي سرغړونې هم باید وڅېړل شي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د بشریت پر ضد د جرمونو او د جنسیت له مخې د خلکو په ځورونه کې د احتمالي مسؤلیت په خاطر د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده او د سترې محکمې د رئیس عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو د ټولنو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې یو مهم ګام بللی دی. خود بخښنې د نړیوال سازمان مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نورو سرغړونو په اړه د تحقیقاتو د پراخېدو غوښتنه کړې. په یو بیان کې چې پرون د امنیسټي انټرنیشنل پر ایکس باندې خپور شو د دې سازمان د عمومي منشي اګنس کالامارد له قوله راغلی دی چې په دې برخه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې د لوی څارنوال کریم خان د اعلان هرکلی کوي. میرمن کالامارد ویلي چې دا په افغانستان کې دننه او له هیواده بهر د افغان ښځو نجونو او د جنسیت بدلو یا نورو هغو کسانو لپاره چې د خپل جنسیتي هویت په خاطر د طالبانو لخوا ځورول شوي یو مهم او هیله بښونکی پرمختګ دی. خو میرمن کالامارد د جرمونو له نړیوالې محکمې څخه دا هم غواړي چې د 2023 کال له مې میاشتې راهیسې د بشري حقونو په برخه کې شوې ټولې سرغړونې چې د نړیوالو قوانینو په اساس بشري جنایتونه ګڼل کیږي هم وڅېړي. د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې له قانوني پړاوونو پرته د انسانانو وژنې، شکنجې او د ناوړه چلند نور ډولونه، په غیر قانوني ډول د خلکو توقفونه، بندي کول او عمدي ورکول، او همدارس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لخوا د هزاره ټولنو او نورو مذهبي اقلیتونو په ګډون د ملکی وګړو سیستماتیکا او پراخه ډلې زوژنه په هغو سرغړونو کې یاد کړي چې په اړه یې باید څېړنه وشي. د بشری حقونو د څار په سازمان کې د ښځو د څانګې مرستیاله هیدر بار وایي چې په افغانستان کې د بشری حقونو د سرغړونکو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه اعلان لومړنی ګام دی او ورپسې باید نور اقدامات هم وشي. میرمن بار بیگانه وخت له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
څرګنده خبره ده چې د طالبانو ډیر نور چارواکي هم شته چې د جنسیت له مخې ځورونو کې ښکیل دي. دوی هم باید د جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا عدالت ته راکاږل سي. خو باید ووایم چې یوازې د جرمونو نړیواله محکمه افغان ښځو ته عدالت نسی ورکولای، بلکې د جنسیت په اساس د ښځو پر وړاندې د تشدد د ټولو ډولونو د لمنځه وړلو له کنوانسیون څخه د طالبانو د سرغړونو قضیه چې ګڼو دولتونو یې د وړاندې کولو ژمنه کړې هم باید تر لاس لاندې ونیول سي.
د بخښنې د نړیوال سازمان مشرې له ښاغلي کریم خان څخه دا غوښتنه هم کړې چې پر خپل هغه پریکړه بیا غور وکړي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو او د پرزیدلي جمهوري دولت د وسلوالو ځواکونو لخوا د شویو جنایتونو په اړه تحقیقات په موقتي ډول له لومړیتوب څخه ایستلې دي. میرمن کالا مرد وایي چې که د امریکا د پوځ او د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA او د نورو نړیوالو ځواکونو لخوا د شویو بشري جنایتونو موارد له لومړیتوب څخه وایستل شي، نو ښایي داسې یو ذهنیت رامنځته شي چې د جرمونو نړیواله محکمه له بېلابېلو مسایلو سره د مور مېرې چلند کوي. افغانستان په تیرو څه باندې څلورو لسیزو کې د بېلابېلو حکومتونو او ډلو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو ډګر و، خو پښتنه دا ده چې نړیوالو اوس ولې دا مسله ډېره جدي نیولې ده. څارونکي د دې علت د طالبانو اقدامات بولي چې د ټولنې پر نورو برخو سربیره د هیواد نیمایي وګړي یعنی ښځې په نخښه کړي دي.
ملګری ملتونه وایي د طالبانو حکومت په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې د تیرو دوو لسیزو پرمختګونه نږدې یو مخ له منځه وړي دي. په دغه هیواد کې کله یوې خواته شپږم ټولګي پورته 2.5 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي، بل لور ته د هلکانو لپاره هم د تعلیم او تحصیل په ډګر کې یو شمیر ننګونې رامنځته شوې دي. د بشري حقونو او معارف فعالان وایي طالبان توانېدلی دي چې 3.5 کلونو کې پر تعلیمي او تحصیلي سیستمونو خپله ایدیالوژي حاکمه کړي. د افغانستان تعلیمي او تحصیلي سیستم ته اندېښنې داسې مهال ښودل کېږي چې پرون د جنوري 24 د تعلیم نړیواله ورځ وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسلکي ښوونکو کمښت او په تعلیمي او تحصیلي ادارو کې نوملیکنې ته د لیوالتیا کموالی هغه اساسي ستونزې دي چې ملګري ملتونه ورته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي ادارې یونسکو د 2023 کال یو راپور ښیي چې د طالبانو د واکمنۍ په لومړیو څو کلونو کې یوازې د لومړنیو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر څه باندې 1 میلیون راکم شوی دی. دوی ویلي چې د پانتونونو د محصلانو شمیر هم په خواته په کتو سم نیمایي کم شوی، خو دا تفکیک نشته چې دا کمښت پانتونونو ته د نجونو پر ورتګ د بندیز له کبله راغلی او که په ټوله کې د هلکانو محصلانو شمیر کم شوی. په تعلیمي سیستم کې دغه ستونزې له پخوا موجوده وي، خو یو شمیر افغانان وایي د طالبانو پر اتاک د دوی ستونزې او ننګونې زیاتې شوې. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکي وکیل احمد احمدی آزادی رادیو ته ویلي:
دلته خو دغه د مکتبو ستونزه د مکتبونو نسته، او که هم دلته مسلکي استادان نسته نو باید د دې لپاره یو مسلکي استادان پیدا شي.
د پکتیکا د وازخوا ولسوالۍ یو ښوونکي بیا راته ویلي چې دوی له تیر کال راهیسې محلي ټولګای پرانیستی، خو په وینا یې تر اوسه د تدریس لپاره کتابونه نه دي ورسېدلي.
محترمه، زه د یو محلي ټولګي ښوونکی یم. دغه محلي ټولګی د تیر کال د سنبلې په 28 باندې شروع شوی دی، خو تر اوسه پورې دغه ټولګي ته تدریسي کتابونه نه دي رارسېدلي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا په تیره یوه لسیزه کې شاوخوا 20,000 محلي ټولګي جوړ شول چې په کندهار، هلمند او اروزګان کې یې زرګونه هغه طالبانو بند کړي او لا هم نه دي پرانستل شوي. د ښوونکو او درسي موادو د کمښت او یو شمېر نورو تخنیکي ستونزو ترڅنګ بله ننګونه پر تعلیمي او تحصیلي نصاب باندې د طالبانو د ایدیولوژي حاکمیت دی چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ادارو په اړه اندېښنه ښودلې. د پکتیا ولایت یو ښوونکي د نوم نه ښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو له نصابه یو شمېر هغه مضمونونه حذف کړي چې د بشري حقونو او مدني حقونو اړوند وو.
دا چې د طالبانو راتګ شوه ده، نو دوی یو څو مضامین لري، مدني زده کړې مضامین یې ختم کړو او بلې هنر مضمون ختم کړو، او همدارنګه یو نوی مضمون چې ور اضافه کړو، تعلیم القرآن په نوم مضمون دی، دا یې ور اضافه کړو. مخکې زده کوونکي په دې باندې خوښ ول چې مدني زده کړه یې لرله، هنر مضمون یې لرلو.
د البیرونی پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي یو محصل د پوهنتون په نصاب کې هم د ورته بدلونونو خبره وکړه. هغه د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د اسلامي امارت په راتګ سره په پوهنتونونو کې د اسلامي ثقافت د مضمونونو شمیر ډېر شوی او د کریډیټونو شمیر هم زیات شوی. ترڅنګ د تجوید القرآن په نوم هم یو بل مضمون هم موږ ته تدریس کیږي. تر خو د ادبیاتو په پوهنځي کې د هغو شاعرانو او لیکوالانو پر شعرونو او لیکنو هم بندیز لګېدلی چې هغوی د علماو یا د ملایانو خلاف شعرونه او لیکنې کړي دي، لکه د خان عبدالغفار خان یا غنی خان یا د تورته نور.
د یونیسف یو پخوانی کارکوونکی شیر علي ظریفي چې کلونه کلونه یې په تعلیمي نصاب کار کړی، وایي طالبانو د ښوونځیو نوي تحصیلي نصاب باندې کار پیل کړی، خو په وینا یې تر ډیره د دوی د مفتیانو له نظرونو اغیزمن دی.
دوی ملي بیرغ له کتابونو لري کوي، ملي سرود له کتابونو لري کوي، او د زیروح عکسونه له کتابونو لري کوي. پښتو کې، دری کې، ریاضي کې، فزیک کې، کیمیا، بیولوژي، تاریخ، جغرافیا دې کې نور زیاتی دی ګوتې نه وهي.
د پوهنې وزارت پخوانی معین محمد ابراهیم شینواری بیا د طالبانو لخوا په معارف کې بدلونونه په مثبت او منفي ډلو ویشي.
ځینې برخې ښې دي او ځینې ښې نه دي. لکه د نصاب په برخه کې دوی د کتابونو شمېر کم کړی چې دا زموږ د اصلاحاتو برخه وه، ځکه د نصاب اصول دا دي چې محتویات باید کم وي خو مهم او ستراتیژیکي. ځینې مضامین یې د منځه وړي چې هغه کې باید وکتل شي چې کوم ضروري شیان باید له منځه لاړ نه شي او که وي چې نورو کتابونو کې مدغم شي. خو په عین حال کې بیا دوی پکې دیني مضامین زیات کړي، سره له دې چې موږ ټول افغانان مسلمانان یو، خو د افغانستان په نصاب کې دیني ساعتونه د ټولو 50 اسلامي هیوادونو په نسبت زیات وو، اما کافی وو. دلته د دوی وظیفه دا وه چې هغه کې د دین هغه مهمې برخې چې د مطالعه د شخصیتي او ذهني رشد او د عقیده او عمل د اصلاح سره مرسته کولی شي، هغه تمرکز کې زیاتوالی شرط نه دی.
د طالبانو یو شمېر تګلارو او پر مهمو څوکیو او بستونو د هغوی د خپلو کسانو مقررېدو زده کړو او تحصیل ته د هلکانو پر انګیزه هم ناوړه اغېز کړی دی. د ټولو ستونزو ته په پام د زده کړو فعالان وایي د افغانستان ښوونځي او پوهنتونونه باید د اوسنۍ عصري نړۍ پر امکاناتو او اړتیاو سمبال شي. دوی اندېښنه ښیي که د تحصیلي او تعلیمي سیستم پر بنسټونو او ستراتیژیکو برخو کار ونه شي، له پوهنتونونو او ښوونځیو افغان فارغان به هغسې لازمې مسلکي وړتیاوې ونه لري لکه ټولنه چې ورته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلوروي ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان وایي دا هیواد هڅه کوي چې پر سوریې د نړیوالو لخوا لګول شوي بندیزونه لرې شي. شهزاده فیصل بن فرحان دا څرګندونې په دمشق کې له خپل د بهرنیو چارو له سوریایي سیال سره په کتنه کې وکړې. د بشر اسد رژیم له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سوریې ته ځي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هیواد به د سوریې له نویو مشرانو سره مرسته وکړي څو پر دې هیواد د نړیوالو لخوا د لګیدلو بندیزونو لرې کېدل تضمین کړي. شاهزاده فیصل بن فرهان د بشار اسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریې ته د خپل لومړي سفر پر مهال د دولت د نوي مشر احمد الشرب په ګډون د سوریې له چارواکو سره وکتل. د دمشق نوي مشران هیله مند دي چې سعودي عربستان به د خلیج د سیمې د غنی هیواد په توګه په جګړه ځپلې سوریا کې پانګونه وکړي. د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې ښاغلی بن فرهان پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د ژر تر ژره لرې کېدو د اهمیت یادونه وکړه او ویل چې ریاض له متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې او نور هیوادونو سره فعال تماس لري څوک پر سوریې لګیدلي بندیزونه لري شي. د هغه په وینا په دې برخه کې ځینې مثبت پیغامونه هم لیدل کېږي. د اسد د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته واشنګټن پر سوریې په لګیدلو بندیزونو کې کمښت راوست او اروپایي ټولنې هم په دې برخه کې ګام واخیست او په پام کې ده چې د راروانې دوشنبې په ورځ به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې پر سوریې د لګیدلو بندیزونو د نرمولو پر موضوع خبرې وشي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر اسعد الشیبانی چې په روانه جنوري میاشت کې ریاض ته سفر کړی و وویل چې د بندیزونو لرې کېدل به په سوریا کې پانګونو او سوداګرۍ ته لاره پرانیزي او د دې هیواد د تاسیساتو بیا رغونې ته به امکان برابر کړي او په نتیجه کې به یې بیکاري پای ته ورسیږي. بن فرهان د 2023 کال په اپریل میاشت کې هغه مهال چې پخوانی رژیم لا واکمن و دمشق ته سفر کړی و او له اسد سره تر کتنې وروسته یې د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کلن کړکیچ پای ته ورسوه. هغه مهال ریاض د عربي هیوادونو لیک ته د سوریې د بیرته ستنېدو سبب شو. سعودي عربستان په 2012 کال کې له هغو اعتراضونو وروسته چې ځپل کېدو یې په سوریه کې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیسته له دمشق سره اړیکې پرې کړل، خو د سوریې نوي مشران هیله لري چې د هیواد ته د سعودي عربستان پانګونې جلب کړي څو د دې جګړه ځپلې هیواد اقتصاد ته ثبات راولي. په 13 دسمبر میاشت کې د سوریې نوی رهبر احمد الشرب د سعودي عربستان العربیه ټلویزیون ته وویل چې ریاض به د سوریې په راتلونکي کې مهم رول ولري او د په هیواد کې د سعودي پانګوالو د پانګونې فوق العاده امکانات شته.
لخبرونو ور اخوا
د لغمان ولایت یو شمېر اوسېدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې د وچکالۍ او د دوی د کښتونو د سوځېدو د مخنیوي لپاره د چک بندونه جوړ کړي. دوی وایي په تېرو څو کلونو کې پرلپسې وچکالۍ او سخت ځپلې ګڼې چینې، کاریزونه او څاګانې وچې شوي دي او که چک بندونه جوړ شي نو به له یوې خوا د باراني اوبو د ضایع کېدو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه ورسره لوړه شي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د لغمان ولایت هغه سیمو اوسېدونکي چې ځمکې د سیند له اوبو بې برخې دي وایي تیرو پر لپسې وچکالۍ وي، کاریزونه، چینې او کوهیان وچ کړي او د اوبو نشتوالی په کښتونو بده اغیزه کړې ده. له دغو سیمو یوه هم د الینګار ولسوالۍ ده چې خلک تیرو وچکالۍ سخت ځپلې دي. د دغه ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد امین ازادي راډیو ته وویل
سیلابي اوبه دارک سین ته ځي، زمونږ په پیدن راځي نو کله چې ګوندونه موږ ته جوړ شي نو یو طرف نه به زمونږ د علاقه اشنا شي خیرازه بشي او دوی موږ کمی څاګانې چې وخلي وخت په وخت کې دا اوبه کمیږي، دا څاګانې به بیرته برحاله پاتې شي، دې کې به کومک وشي او بل اراده چې زمونږ ځکه بام سیلابونه نه خرابینو.
د همدی ولسوالۍ بل وسیدونکې سید رحمان راته ویل په نورو ولسوالیو کې په سلګونو چک بندونه جوړ شو او په کې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کېدو ترڅنګ د بارانی او بو ځای کېدو مخه هم نیول شوې ده. په وینا یې که د دوی په سیمه کې هم دغه ډول بندونه جوړ شي نو له یوې خوا به یې ځمکې او کورونه د سیلابونو له ضرر وژغورل شي او له بل پلوه به یې وچې چینې، کاریزونه او کوهیان بیرته تاند شي.
که د نورو ولسوالیو په څیر ورته د چک ډمونه جوړ شي، له یوې خوا به د بارانونو اوبه ذخیره شي او د بلې خوا به د زراعتي ځمکو تخریب مخه ونیول شي او بیکاره خلکو ته به د کار زمینه برابره شي.
په لغمان کې د سرپرست حکومت د اقتصاد ریاست مسؤلین بیا وایي په تیرو دریو کالو کې د ولایت په بیلابیلو ساحو کې په سلګونه کوچنی او ستر چک بندونه جوړ کړي او کوم ځایونه چې پاتې دي هلته هم هڅه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاري خلکو ته یادې اسانتیاوې چمتو کړي. د یاد ریاست مشر مولوی جان محمد حامد وایي د وچکالۍ د مخنیوي لپاره یوازې د علیشنګ د ښکارځي په دښته کې شاوخوا 200 بندونو باندې کار پیل کړی و چې د ډیری او چارې بشپړې شوې دي.
تقریبا 200 چک ډیمونه چې په هغې کې 130 چک ډیمونه فعال شوي دي چې فعلا اوبه پکې ولاړ دي. خالي ملاتړ یې WFP لخوا شوی ده. دغه قوم دپاره هم ګټور و او دغه شاهي زراعت دپاره هم په ګټه ده او شاوخوا چې څومره قریب کلي دي نو هغې ته به هم ګټه رسېږي چې دغه اوبه زیم کوي نو هلته هم چینی او ساګانې به دې سره تازه شي نو وچکالۍ مخنیوی دپاره یو مثبت ګام ده.
د لغمان الینګار ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د وچکالۍ د مخنیوي د باراني اوبو د نه ضایع کېدو د پاره د چک بندونو جوړولو غوښتنه کوي چې په تیرو کلونو کې د اقلیم بدلون او وچکالۍ په وجه ډیری سیمې سختې ځپل شوي او له امله یې خلک ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو شمیر خوستی فعالان او ځوانان بیا له ښاره تر شمال خوړ پورې د 6 کیلومترو اوږد سړک د رغونې او لویولو غوښتنه کوي. پر همدې لار د شاوخوا کلیو او درې ولسوالیو خلک تګ راتګ کوي. د خوست د ښاروالۍ چارواکي وایي که د سړک شاوخوا ته پراته خلک ورسره همکاري وکړي نو رغولو ته تیار دي. نجیب الله الخیل راپور لري.
دا د خوست ښار په جنوب لوري کې د مرکز اړوند شمال سیمې ته پر غځېدلي سړک د موټرو د ګڼه ګوڼې غږ دی چې په وروستیو کلونو کې د موټرو د تګ راتګ، بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوی او د دې ولایت ځوانان او ټولنیز فعالان د بیا رغونې غوښتنه کوي. یا سړک چې له ښار تر شماله شاوخوا 6 کیلومتره واټن لري سوري هم وړوکی دی او د فعالانو په وینا چې د اوس وخت اړتیاو ځواب ویونکی نه دی. یو تن ټولنیز فعال رشید الله همدرد
مونږار وخت کې په دغه سړک نه تیریږو. سړک دی وبو ډاکو دی موټرو دی پر استنځل دی ولسونه دی پر استنځل د کوم کې دی غلیار دی ټول لارویونه دی پر استنځل.
خوستی فعالان نزای خلکو هم غوړي چې د پروژو د پلي کېدو په خاطر له اړوندو ادارو سره د ټولنیز ستونزو په هواري کې پوره همکاري وکړي. یو بل تن ټولنیز فعال نقیب الله سلام وویل
ځوانانو له مشورانو څخه زموږ ځوانانو غوښتنه ده چې د سړک د جوړول خان جوړ نشي. هغه چا چې په دې سړک مربوط ځمکې دي، کورونه دي، دکانونه دي، دوی سره باید همکاري وکړي چې تر څو د سړک په اساسي شکل جوړ شي.
د خوست د شمال اړوند د مردخیرو سیمې اوسیدونکي وایي دا سړک چې د دوی د سیمې له مسیره تیر شوی دومره لوړې ژورې پکې جوړې شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن شوی دی. یو تنځایي مشر عبدالرحمن محبت وایي
سړک مونږ ته جوړ شي پراخ شي ځکه دا ساحه دا مسیر ډېر نفوس لري، ګڼه ګوڼه ډېره ده، درو ولسوالیو خلک باندې تګ راتګ کوي. نو موږ انشاءالله تر خپل وسه پورې د سیمې ته هود او خوسته د سړک د جوړام شي ستر دی شي.
بل لوري ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین د فعال ځوانانو غوښتنه او د مردخیلو د سیمې د اوسیدونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي دوی د دې سړک د سروې لومړنۍ چارې پیل کړي دي. د ښاروالۍ استازی انجینر جاوید جمشید وایي
د مردخیلو سړک چې د خلکو د همدارنګ د خوست د ولسونو د بار بار غوښتنو او تقاضاو څخه عملا ساحه کې ضرورت لیدل کیږي. یو څه چې زه باید یادونه وکړم د دغې پروژې د ښه تطبیق په موخه د ښه تطبیق لپاره د ساحې د خلکو همدارنګه د ولسونو همکاري په دغه پروژه کې او د دغې پروژې په ښه تطبیق کې مؤثره ده او ضرور ده.
سره له دې چې د ښاروالۍ لخوا په دې وروستیو کې د خوست ښار دننه ډیری سړکونه او جادې رغول شوی خود ځای خلکو په وینا چې خار پورې تړلې سیمې کاروان سرای متون ابشخیل او منګلو او شمال په طرف ټول غزیدلې سړکونه خراب شوی او اساسي رغونې ته اړتیا لري.
تاسو اوریدونکي کولای شئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00422111 شمیره بیا تکراروم 00422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته می گویم
0042-2112-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.